Ya.
تي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو د موزه فریبا ظاهر د شمشاد دران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تېره شپه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ولسي جرګې د استازو ترمنځ تر لانجې وروسته ولسي جرګې نن یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړې او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یې ورغوښتی دی. دا به هم واورئ چې لوی څارنوالۍ ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ایچی د مشر د ورمعرفي کېدو وروسته دا کمیسیون انتقاد کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې کار صلاحیت نه لري. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وصل وسل وړاندې کوي.
سلامونه. په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي راتلونکي اونۍ په مسکو کې سره ګوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر لوی سرنولۍ ته د دغه کمیسیون د کوم رئیس د پیژندلو صلاحیت نه لري، او د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به مبارزه کې همکاري کوي. او سم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي راتلونکي اونۍ په مسکو کې سره ګوري. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د افغانستان لپاره د روسیې د حکومت د ځنګړي استازي زمیر کابلوف په حواله خبر کړه ده. کابلوف پرون د اکتوبر په 11مه تاس ته ویلي چې غونډه راتلونکي اونۍ جوړیږي، خو دقیقه نېټه یې لا نه ده ټاکل شوې. کابلوف ویلي چې بحث به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې پاړوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر لوی سرنولۍ ته د دغه کمیسیون د کوم رئیس د پیژندلو صلاحیت نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند شیما عالم سروش په خبره ولایتي دفترونو په دې اړه پریکړه نه شي کولای. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټي مشر له خپلې دندې په بخښنې سره شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون آی ټي مشر د ټاکنیزو جرایمو په تور لوی سرنولۍ ته معرفي کړ. د افغانستان استخباراتو ویلي په پروان کې د برېښنا ویستنې الوزولو په تور یې څلور کسان نیولي دي. د ملي امنیت ریاست پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي چې ځانګړو ځواکونو د میزان پر 19مه د شپې لخوا په یو لړ عملیاتو کې د طالبانو دغه غړي نیولي دي. دوی د پروان ولایت د سالنګ په اهنګرانو کې د تېرې چهارشنبې په شپه د برېښنا ویستنه په بمونو الوزولې وه، او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د برېښنا جریان قطع شوی و. بلخوا د پروان امنیت قمندان محمد محفوظ ولیزاده از رادیو ته ویلیو په سلنګونو کې د برېښنا ستنې غیر مسؤول وسلوالې ډلې او غله تخریبوي. د پروان امنیت قمندان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د شپږو مشکوک کسانو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. د ملي اردو مقامات وایي د کندوز ولایت د شترچی ولسوالۍ بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. د 211م پامیر قل اردو ویلي چې د افغانستان ګډو ځواکونو تیره شپه دغه ولسوالۍ نیولې ده. د دې قل اردو مسؤلین وایي د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته مرکشوبله هم اوښتې ده. دغه ولسوالۍ له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. وسلوالو طالبانو پرې ډله سندې ویلي. د فراه په خاکی سفید، پشترود، بلبلوک او بکوا ولسوالیو کې د جګړې او سیلابونو له امله بېځای شو کورنۍ اعتراض وکړ. د یو شمېر بېځای شو کورنۍ واستازو پرون د اکتوبر په 11مه خبریالانو ته وویل چې د فراه ښار ته ورکړه شوي او هیڅ چای د ژوند ناوړه وضعیت ته پام نه دی کړی. په فراه کې د سرې میاشتې ټولنې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو بېځای شوو خلکو سره د مرستې توان او مسؤلیت نه لري. د فراه د کډوالو چارو ریاست ویلي چې 115 کورنیو ته رستې کړې دي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمیزو سرچینو په حواله وایي چې تیر کال په فراه کې یوازې د جګړې له امله 1200 کورنۍ بې ځایه شوې دي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د چین او هندستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به مبارزه کې همکاري کوي. د چین او هندستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې سره خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکېچ زیات شوی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ او د هندستان صدر اعظم نریندر مودی پرون جمعه د هندستان په ماملاپورام خرګوچی سره کی وکتل. چین د نوی ډیلی پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست د 15مې د پریکړې له مخې د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال جان سلیوان یې د مسکو لپاره د واشنگټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. که سلیوان د مشرانو جرګې لخوا تایید شي، د جان هیسټمن پر ځای به په مسکو کې د امریکا سفیر شي. هیسټمن په اګست میاشت کې استعفا وکړه چې ویل کېږي هڅه به وکړي چې په خپل ایالت یوتا کې د والی په توګه واک ته ورسیږي. سلیوان به په داسې حال کې د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی ده. دغه کړکېچ د اوکراین په شخړه کې د روسیې د دخالت، د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د لاسوهنې د ادعا او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ولاړ شوی دی. او د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر پوسته د ترکیې له خاورې د توپ ډزې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې پکې ویل شوي کوباني ښار ته نږدې یوې چاودنې دغې پوستې ته ټکان ورکړی دی. دا په یوه کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترکیې ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر څرګندوي. د خبرونو پای
ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دې لپاره وغوښتی چې ویل تیره شپه په کابل کې پولیسو د راپورونو له مخې د دې جرګې د یوه استازي د موټر د شیشو تور فلم لیرې کړی او د ولسی جرګې غوسه یې راپارولې ده. عام خلک په دې اړه څه نظر لري؟
باید چې د قانون وکیلانو چې باید قانون مراد کړي او د قانون نه مراد یو غیر قانوني کار کوي، نو پولیس مقاله ته چې دغه سره چلند وکړي او قانون ته متوجه کی چې وکیل ما دا خبرې کوي، نو زه د هم خلکو نظر څه ګیله کوم.
بل خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په نړیوالو مسایلو کې به مو د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وروستیو حالاتو خبر کړو. اونیز پروګرام هم په دوهمه نیمایي کې لرو. د زهرو کاروان په دې پروګرام کې د نورو مسایلو ترڅنګ په نشي د روزو کسانو پر حقونو بحث کوي. یو موتاد د خپل ژوند په اړه ازادي راډیو ته وایي.
کله چې عملي شولم بیا کورته په پاتې سترګو کتلو کوڅې ته چې راوتلم څوک یو لس روپۍ راته اعتبار نه کوي، او لکه چې زه بیخي په دې جامعه کې نه یم. پور کور کې ماته کوم حقونه چې درلودم هغه معنی دا اخیستل شوی و.
د خبرونه متریوي به جده له ازادي راډیو سره اوسئ. دوستانو ورته د دې خبرونه لمړنۍ موضوع ته لکټي مخکمه هم یادونه وکړه چې ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورغوشتي دی او دوی بیګاش په یو بیړنۍ غونډه درلوده. د سې راپور نه خبر شوی دی چې ګوکه تیر شپه په کابل کې پولیسو د دې جرګې د واسطازي د موټر د شیشو تور فلم لري کړی دی او د ولسی جرګې غوسه را پرولې ده. د چې اصلي دلیل څه دی او په دې غونډه کې نور څه موضوع یا څه وی دي؟ زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس سره د ټلیفون پر کړ شو دی او ولسی جرګې ته ورغلی دی. شفق صاحب، خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې موضوع په اړه نور تفصیل او جزئیات اوریدونکو سره شریکی.
سلام علیکم. اول خو باید دا وایم چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې بیګا د کوم موضوع په هدف دوی چیرته تلل د کابل ښار اړوند نهمه امنیتی حوزه په سیمه کې د ګمرک په ساحه کې دوی د امنیتی ځواکونو لخوا درول سوی دي. مشخصا او تخنګ خالصه چې یو له دغه وکیلانو څخه و چې موټر درول سوی بیګاشپه او ادعا کوي چې د سره پولیسو زور زیاتی کړی دی. دوی وایي چې پولیسو د سره ډیر زور زیاتی کړی دی او ناسم او غیر قانوني چلند کړی دی. دغه راز یو شمېر نور وکیلان هم وایي چې دوی سره جدي چلند شوی. خو د داخلي وزارت مرستیال ویان دی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونو دوی سره زور زیاتی نه دی کړی، بلکې له دغه وکیلانو څخه په تیره له اوترسنګ خالصه څخه غوښتنه کړې چې د موټر تورې شیشې دي د قانون خلاف دي او دا باید سپینې کې واغه وسره نه ده منلې او په دې باندې لږ څه جنجال راغلی دی. په عین حال کې دلته وکیلان په ولسي جرګې کې په دې اړوند د شپې له نه هو نه تر یوې بجې پورې غونډه جوړه کړې ده. البته د وکیلانو په خبره نه شپېته وکیلان دغه غونډې ته راغلي وو او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او یو شمېر نور امنیتي مسؤولین هم غوښتي دي د پیښې په اړوند د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د غونډې ته راغلی وو او د کورنۍ چارو د وزارت د ویان دی په خبره د مسعود اندرابی له وکیلانو څخه په دې د دې پیښې په اړوند بخښنه غوښتي، خو ویلي دي چې د دې موضوع قانوني څېړنه او بررسي باید وشي چې څوک پکې ملامت او څوک پکې سلامت دي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر نور وکیلان د دې موضوع په اړوند بیلابیل نظرونه لري. د دې جملې څخه رمضان بشردوست وایي چې لومړی پیښه ده چې امنیتي ځواکونه قانون تطبیقوي او قانون باید په ټولو باندې تطبیق شي، او بشردوست وایي چې په دې کې امنیتي ځواکونه هیڅ ملامت نه دي. ملامت چې د په خبره دغه وکیلان دي چې نه پرېږدي په دې قانون تطبیق شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو بل غړی عبدالقیوم سجادی بیا رسنیو ته نن په ولسي جرګې کې وویل چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې قانوني برخورد وسی، او دغه راز د ویل چې د ولسی جرګې د کورنۍ وظایف او د کورنۍ اصول د وظایف لمخې وکیلان حق نه لري چې د شپې یو شمېر راسي او د ولسی جرګې تالار په خپل سر خلاص کړي او د یو شخصي موضوع په اړوند چې یو دوه وکیلانو سره د امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې ده دوی خبرې وکړي. نو تر اوسه پورې دغه خبرې روانې دي او هم د ولسی جرګې غونډه سری ده، ټول وکیلان نه دي راغلي، یو شمېر وکیلان راغلي دي او د رسنیو څخه په د تړلو دروازو تر شا ده وګورو چې دوی څه تصمیم نیسي او څه پرېکړه کوي. بله
بله، ډېر زیاته مننه کوم نسیم شفق. دوستانو د دې موضوع تفصیل مو واورېده او د الکسنګ چې مو واورېده زموږ همکار ویلي چې د غونډه فعلا سری ده او کچېرې د دې جزئیات څرګند سي نو ازادي راډیو به هڅه وکړي چې تر خپل وسه ستاسو سره د دې موضوع نور جزئیات شریک کړي. اوس به ورسو یو شمېر عامو خلکو ته چې د تېرې شپې د دې مسلې په اړه څه نظر لري دوی ازادي راډیو ته داسې ویلي.
د ما نوم چې د احمد اولاد کابل اوسیدونکی ما،
نو باید چې د قانون وکیلانو چې دوی چې قانون مراد کی او د قانون مراتیدونه علاوه چې د قانون مرات او غیر قانوني کار کوي نو پولیس مکاله ته چې دغه سره چلن وکي او قانون ته متوجي کی چې وکیل د ما دا خبرې کوي نو زه د هم خلکو نظر څه ګیله کوم.
قانون سره ولاړ دی ولس ټول عام خلک او پارلمان دا چې دا ټول زوروا کې دي دا ټول هغه دي دا مقصد وو چې اب دسیا هغه جوړی چې د عمل بحران تويسي اصلي بچا اصلي کار سره نه فریدي موزله سخپل اصلي نفر هغه نفر پیدا کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاص د ریډیو ری دوستانو اوس په د انتخاباته اړوند یو موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباته خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباته خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر کم رئیس لوی څارنوالۍ ته ورپیژني. دا په تاسو کې د چیر ورځ د انتخاباته خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر د انتخاباتي جرایمو په تور د کابل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل سو، خو د انتخاباته خپلواک کمیسیون د عمل غیر قانوني بولي. تفصیل ناجیه صفیره کوي.
مننه فریبا جانی، شیبه مخکې مې لوی سرنوالی سره په دې تړه خبرې وکړې، خو هغوی وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا دا د شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر له صلاحیتونو لرې ګڼي. دغه کمیسون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر کبیر پناهی خپل کار ته دوام ورکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویاند شیما عالم سروش ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت دفتر ولایتی
شکایت انتخاباتی نیست. دا وی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی سرنولې ته ور وپیژني او پاره تصمیم ونیسي. خغلی پناهی پادی ډول خپل کار ته دوام ورکوي. محمد کبیر پناهی د ټاکنو په ورځ د رای ورکونکو په لیست او بایومټریک ماشینونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي لامل سرنولې ته معرفي شوی. اخوا د انتخاباتي شکایتون د کمیسون مرستیاله بیان ته زرمینه کاکړ وایي د انتخاباتو د قانون په اساس هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کوي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغوی کولی شي چې خپل وضاحت ورکړي لوی سرنوالۍ کې، ځکه چې د کابل خلک ډېری زیات شکایت د همدې کبله وه چې دوی د رای نه محروم شوي وه د بایومټریک له امله او د رای دهندګانو د فهرست له امله. نو د همدې لپاره دوی لوی سرنوالۍ ته مونږ معرفي کړي دي، ځکه چې باید دوی وضاحت ورکړي چې له کومې مادې په اساس یوالې د کابل خلک له رای نه محروم شوي دي.
د یادونې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه اعلان شي. بلې فریبا جانې،
بلې ډېر زیاته مننه کوم ناجیې ساپۍ. دوستانو اوس به وار ورکو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راوړل.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای ټاکل شوی چې روان کال هندستان له افغانستان سره 15000 میټریک ټن غنم مرسته وکړي. دغه وزارت وین اکبر استمین نزادي رادیو ته وویل چې دغه غنم به د بلابلو ولایتونو په ګودامونو او ستراتیژیکو زیرمو کې ځای پر ځای شي او د اړتیا پر مهال به اړمنو کسانو ته ورکړل شي. تیر کال هم هندستان له افغانستان سره 100000 میټریک ټن غنم مرسته کړې وه. د افغانستان د مالیه وزارت وای د تیر کال د همدې مودې په پرتله د عوایدو د راټولولو کچه 10% لوړه سوې ده. دغه وزارت وین شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله منګه د عوایدو په برخه کې تقریبا څه د باندې 10% زیاتوالی لرو. هدف مو دا دی ان شاء الله چې د مالی کال تر پایه پورې به منګه د تیر کال په پرتله د باندې 6.1 میلیارد زیاتې افغانۍ راټولې کړو.
ښاغلی مسجدی زیاتوي په روان کال کې دوی تر دې دمه 1.4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د کرنې وزارت وایي چې افغانستان د چرګانو د غوښې له پلوه اتیا په سلو کې په ځان باسیاسه وي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې افغانستان په کلني ډول 294000 میټریک ټنه د چرګو غوښو ته اړتیا لري چې 200000 میټریک ټنه یې په کور دننه تولیدیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو اثرو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اتاوي افغاني لس پله، یو اروپایي روش پته افغاني، یو سټرلینګ پوند 90 افغاني اتیا پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 15 اتیا پله، زر هندي کلدارې 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 499 افغانۍ.
له رحمت افغان څخه مننه. تاسو کولی شئ دوستانو چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به نړیواله موضوع واخلو. په داسې حال کې چې د ترکیه پوځ د سوریې په شمال ختیځ کې د کورد جنگیالیو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي، ترک ځواکونو په سوریې کې د امریکایي پوځیانو د پوستې خواته ډزې کړې دي. ترک چارواکي دا پېښه تصادفي بولي. د موضوع په جزئیاتو له اسمت سروان سره شخیږم چې دا اوس سره په استډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه تشه راغلي مخکې تر دې چې د پیښې په اړه پوښتنه وکم، که تاسو لومړی د جګړې او دغه عملیاتو تفصیل اوریدونکو ته وایست.
مننه فریبا جانې. د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر پوسته د ترکیې له خاوري د توپ ګولۍ وشتل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې پکې ویل شوی کوبانی ښار ته نږدې یوې چاودنې د پوستې ټکان ورکړی دی. دا په یوه کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترک ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر شي. د امریکا د دفاع وزارت وین تورن بروک دی والت پرون په یو بیان کې وویل چاودنه د پوستې په 200 متری کې شوې ده. د هغه په خبره ترکان پوهیږي چې په سیمه کې امریکایي ځواکونه میشتي. د امریکا د دفاع وزارت وین دوی وویل کوم سرتیری ته زیان نه دی اوشته او تر پیش وروسته له کوبانی ښار څخه نه دی وتلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر پیش وروسته ټینګار وکړ چې ترکیه دی هڅه وکړي چې په سوریه کې ډیره هیڅ امریکایي سرتیری ته خطر پیش نشي. د پیشه په داسې حال کې کیږي چې ترکیه په سوریه کې د کور جنگیالیو پر خلاف خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. دغه جنگیالی د امریکا د متحده ایالاتونو متحدان ګڼل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د سوریه په شمال کې د کورد ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیه له پوځي عملیاتو سره په زغرده مخالفت هم څرګند کړی دی.
بله، نو آیا ترکیه د دې موضوع په اړه څه ویلي دي؟
د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې ځواکونو یې هغو ډزو ته ځواب ویلی چې د سوریې د کوبانی ښار له هغې سیمې پردوی شوي چې د امریکایي پوځیانو پوسته ورته نږدې پرته ده. خو په عین حال کې دې وزارت ویلي چې ټول ضروري اقدامات کوي چې امریکایي پوسته ونه ویشتل شي او امریکایي ځواکونو ته زیان وانه وړي.
بله، نو څرنګه چې له دې آیا دا مطلب اخیستل کېدای سي چې د ترک ځواکونو د ډزو هدف امریکایي پوسته نه و بلکې تصادفاً د دوی مرمۍ د امریکایي پوځیانو پوسته ته نږدې لګېدلې ده؟
د ترکیه دفاع وزارت د چارواکو څرګندونې همدا خبره تاییدوي. فریبا جان، چې تاسو وایست خو د سیمې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی بریت مګرک وایي چې دا تصادفي پیښه نه وه. مګرک چې د تیر کال په دسمبر کې دنده پرېښوده وایي چې ترک پوځیانو د سوریې په شمال کې د امریکا د پوست پر حقې پوستې ډزې کړي چې مخکې تر مخکې ترکانو ته څرګنده وه. یعنې ترکانو د دې پوستې له موقعیت څخه معلومات درلودل، خبر ول چې چیرته ده. دی وایي چې ترکان د هغې دقیقې همژغې له کبله چې تر حملې یوازې 2 ساعته مخکې شوې وه د امریکایي پوځیانو د پوستو له ځایونو خبر دي. نو دا تېروتنه نه وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د واشنگټن له کورد متحدانو سره په خیانت تورن کړی دی.
ډېر زیاته مننه کوم اسمت سرن. دوستانو، و هم اوریدل چې په داسې حال کې چې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال ختیځ کې د کور جنګیالیو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي، ترکیې ځواکونو په سوریې کې د امریکایي پوځیانو د پوستې خواته ډزې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلاس د ریډیو ری دوستانو، اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې په دغو ورځپاڼو کې اکثرا په دې روسیو کې تاسو به هم اوریدلی وي چې ویل کېږي چې په مرکزي سرور باندې د هکرانو حملې سوي دي. نو د دغو حملو په اړه دغو ورځپاڼو تبصرې او مقالې لیکلې دي. غټي کې رحمت الله افغان لوستي اوس په ګټه سرور
ویساو رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ځینو آسیایي هیوادونو هکرانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سرور د هکولو هڅې کړې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي د درملو کمپنۍ انجینران تر اوسه نه دي بریالي سوي چې رامنځته شوې ستونزه حل کړي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د بایومیټریک د مرکزي سیستم د هکېدو په تړاو د کمیسیون د غړیو ترمنځ نظرونه متضاد دي، چې د لیکوال په وینا د نظرونو اختلاف د انتخاباتو ملي پروسې ته زیان رسوي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د خلکو رایه وساتي. په سرمقاله کې یادونه سوې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور د هکېدو وړ دی او که په امنیت تدابیرو خوندي ونه ساتل سي په کور دننه او له هېواد بهر هکېدای سي. سرخط ټینګار کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او درملو کمپنۍ دی په خپلو کارونو کې له زیات احتیاط نه کار واخلي او په کوچنۍ تیروتنې سره دی دا انتخابات چې په سختو حالاتو کې وسول له خند سره مخ او نه لنجمن کوي. ماندګار ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې هکران له کوم ځایه او د څه لپاره نازل سول. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې وایي دا کار د یو ځانګړي انتخاباتي ټیم لخوا کیږي څو انتخابات د خپل ځان په ګټه وکاروي، خو په سر مقاله کې د کوم ټیم نوم نه دی اخیستل سوی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د هکرانو حملې د افغانستان د انتخاباتو لپاره خطرناک دي او که ورسره سمه مقابله ونه سي کړکېچ به رامنځته کړي. د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د رایو شمیرل او د انتخاباتو کمیسون مرکزی سرور ته د رایو انتقال ډیر حساس پړاو دی چې کمیسون باید په دغه مرحله کې دقت او سرعت عملی کړي. د سرمقالې لیکوال د حقیدو موضوع ته په اشاره سره لیکي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه مهال د خلکو باور بیرته ترلاسه کولای سي چې په دې اړه د عمومي افکارو هر سوال ته ځواب ووایي. د لیکوال په باور که ځواب ونه ویل سي په کمیسون به د خلکو باور ته زیان ورسیږي او په کارونو کې به یې شک او تردید رامنځته سي. خو هیواد ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د انتخاباتو کمپیوټري سیستم له هر ډول سایبري حملې خوندي دی.
سمو ژغلا زده ریډیو ری دوستانو موضوع د انتخاباتو د یو ځل بیا غوړ محمدي مسلې کې پات اسولک چې مخکې هم په راپور کې تاسو وردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون باندې انتقاد کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر لوی سرنوالی تور پیژندلې او دوی وایي چې د انتخاباتو د شکایت د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون د صلاحیت نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر وایي چې باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر لوی سرنوالی ته تر پیژندو د مخه د موضوع د انتخاباتو له کمیسیون سره شریکه سوی وایي. له یوسف رشید سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې په کډبې وورو.
بېله شکه چې د ټاکنو په ورځ باندې کومې نیمګړتیاوې چې تخنیکي اړخ نه څرنګه د لس له عمل نه خلکو ته رامنځته شولې دا د پوښتنې وړ ده، او په اړه باندې به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤولین او هغه تخنیکي همکاران باید ځواب ووایي. ولې فکر کوم چې مستقیما په فرد باندې به شکایت نه وي در سوی چې د شکایت کمیسیون د آی ټي مسؤول دلته مسؤول ګڼلی او هغه سرمونه ته معرفي کړی ده. وکړه دا وایي چې شکایت کمیسیون دا موضوع په رسمي ډول باندې انتخابات کمیسیون سره مطرح کړی وي چې وګوري څنګه په کوم ځکه لیداله، آیا په دې کې شخص مسول ده، په دې کې یو ډله مسول ده، کومه بل څه موجود و چې لږ وضاحت کړم څه وي. بل دغه بیا شکایت کمیسیون په دې یو څه وضاحت سره خپل پریکړه کړې و. دلته لږ زره ذکر کوم چې عجله شوی ده او یو تخنیکی یا تقریبا یو مسلکی تحلیل باید مخکې سوی وي، یو څېړنه سوی وي د کمیسیون لخوا نه، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. بعد دغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولی شي چې خپله پرېکړه کړې وي.
خو اوس هم د کوي ښاغلی رشید چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دا د نه همغږۍ کارندوی کوي چې مثلا نه همغږي کې موجوده وي، مثلا دوی سره ناست وي په دې موضوع باندې خبرې کړې وي، شاید اوس دې حتی نه وي رسېدلی چې یو د بل پر وړاندې ودرېږي.
بېل شکه ما مخکې دا وکړه چې دا یو مسلکي پلټن تجارت درلوده، او دا په هغه وخت کې شونی وه چې دوی په افا متفهم کې سره واضح رول درلودی. نو دا ما یادونه کړ چې دا یو فکر کوم چې ډېر لوړ دی اوسو، او موږ دې طرفدار نه یو. صحیح ده چې افراد باید د خپل کمکارۍ له امله تر پوښتنې لاندې راشي او ځواب باید ووایي، خو اول باید تخنیکي اړخونه معلوم شوي، بعد هغه سروانۍ ته د کسانو معرفي شوي وایي.
ستاسو موندنې څخه یا دغه ستونزه تر دې حده پرې جدي وه چې دغه شخص چې اوس معرفي شوی دی لوی څارنوالۍ ته، دی باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي؟
ستونزه خو د خلکو وخت خلک له خپل حق څخه محرومه کیږي، او تقریبا یو لوړه کټګوري د شکایاتو چې ثبت شوي دي د لست او همدارنګه د بایومیټریک دستګاه په اړه باندې دي. نو دا د پوښتنې وړ وو، اما د فرد معرفي کول سروالۍ ته دغه حل لار زنه بولم. دته اول باید هغه تخنیکی اړخونه معلوم شي وای کوم څه تخلفات پونه باندې وو، او کورس به بجرمی بحث پیدا شوی هغه باید څارونې معرفي شي وای چې دته واقعا جرم پکې شوی او دغه جرمی عمل باید څارونې لخوانه وسړ شي ته تحقیق باندې راوسل شي او باید محکمه فیصله وکړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو.
تاسو لا پیغامونو
زه د
هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پر سر باندې وایي چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. دا کار خو د کمیسیون دی، دا ډېره غلط کار دی. خیر یې خپل پر سر باندې را ولاړ شي وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سره راګیر کړي چې ولې دا بیا ځای نه دی وي. وسلام. زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسئ دغه لار ترې راتو تر کابله پورې وګورئ. دغه مشوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي، یعنې د افغانستان ټول اقتصاد چې دی ټوله په موټر روان دي، ټوله په ترانسپورټ سره دي. پر لارې باندې دا مشوانان ول کېږي، ټکول کېږي، پولیسټر په یوه نامه په بل نامه پیسې ځینې اخلي. حتی تا تاسو د فرا پر دهایي باندې یوه تن په کوسر دام چې زر زر افغانۍ په وچ زور په وچ تکلیف ځینې اخلي کې ور نه کړي ډرایور ولی وژنی دی زته یو سکندل سپکی دا وته کی او د بل د فرارود ګمرک دی چې دا پچی ارته محصولات د بار ورډه ارته اسناد ورډه د ځم پراغه تر بیس د توای وای چې خار وی جره بار کړی ز ساس 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 افغانۍ غواړم. دا غو ولې څوک نه خوري چې ټول اقتصاد په ډیر وته باندې او یو ډول ګونه بیچاره ستړي دونه وهل دونه ټکول دونه سپکی بیا به پر ځام باندې وړي. دا غو پیغام دی خو چې زموږ आवाज مو خبره یو څوک
زه محتجر شکری د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه پیغام پیژنم. څنګه مو دغه د واشیر ولسوالۍ د سنگلان خدای او د شرارک خدای دواړه کار نه کوي. تقریبا دغه درې کال کې د روشن شبکې فعالیت پرې شو دي کار نه کوي. نو دولت او د مسلمان سم غوښتنه هم دغه د دغه مسلمان کارتونه په کوشش دي سره چې دغه سیم کارتونه په پاره کې دغه د روشن شبکې د دوه کال کې تقریبا یو کال مخکې یم چې نن باندې خدای دې وشي چې موږ ته رسوي فعال د افغانستان فعال د خدای درې کال کې چې هغه روشن شبکې فعالیت پرې شو دي. مسلمان چې مو غوښتنه هم دغه شبکې فعال کې خدای ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو واردل چې د خپلو سیمو ستونزې را سره شریکولې. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، مخصوصا ټولنیزې ستونزې، کولای سي چې د ازادي راډیو سره شریکې. موږ د ځنګړو خبرونو له لارې غواړو اړوندو مسؤلینو ته ورسو او ورته سترګې په لارې یو. د خبرونې په دې وخت کې دوهمه نیمایي مو رارسېدلې ده. د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. په دې خبرونه کې تر ډېره په شی موادو ضرور دو کسانو د حقونو پر مسله باندې بحث سوی دی. د خبرونه زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی، په کډه سره ورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي د سږکال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د نشي موادو 650 قاچاقونکي نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوتکه وړاندې کوي.
اته تنه هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزی او کندهار له هوایي ډګرونو څخه نشه یي مواد قاچاق کول. د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه 15 تنه هغه مهال ونیول چې په خپلو خېټو کې 1 کیلو او 459 ګرامه هیروین د کندهار له هوایي ډګر څخه هند قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو درې کسان هغه مهال ونیول چې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه ډیلی ته 155 ګرامه هیروین قاچاق کول. دا قاچاق کوونکي چې نشه یي مواد په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي، له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره معرفي شوي دي. په جوزجان ولایت کې 40 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د جوزجان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه په یو موټر کې 40 کیلوګرام تریاک ونیول او په دې شک کې موټر چلوونکي هم نیولای دي. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې له شمالي ولایتونو څخه کابل ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 150 قاچاق کوونکي او سلګونه کیلوګرامه نشه مواد نیول شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانې له نشه موادو سره د مبارزې مدیر احسان الله احسان د میزان د میاشتې پر 14 نیټه رسنیو ته وویل چې دوی په تیرو څلورو میاشتو کې 211 کیلوګرامه هیروین، 1540 کیلوګرامه تریاک، 390 کیلوګرامه چرس، 311 لیټره شراب او 315 کیلوګرامه شیشه او 315 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي.
164
قضیه د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو 134 دوسی لرو او 155 مشکوک کسان مهم نیولي چې د دوی په اړه نورې څېړنې روانې دي.
د یادونه وړ ده چې نیول شوي نشه یي مواد بهر او کیمیاوي مواد افغانستان څخه د باندې د قاچاق کیدلو پر مهال نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د میزان د میاشتې پر 15 نیټه پولیسو د جلال آباد ښار په 15 او 9 ناحیه کې د استوګنې په یوه کور کې څه د پاسه 6 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرامه چرس نیولې دي. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې په غنیخیل ولسوالۍ کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین او نږدې 4 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په شک 4 کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې 1.5 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل دا 1.5 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې له درایم ولسوالۍ څخه یې ارګو ولسوالۍ ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز وایي د ساش کار په لومړۍ شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو 601 قاچاقونکي نیول شوي دي.
د دیالس او اتنویم شمسی کال د سرطان اسات او سنبلی په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حقوق پوهان وایي افغان دولت باید د معتادینو د ملاتړ ځانګړي قانون جوړ کړي.
چیزی که نامعتاد میشه دولت باید یک پالیسی مشخصی داشته باشه که اینا را خصوصا جوانا و نوجوانا را آگاهی دهی کنه، اونا را درس تعلیم بدن.
د ډاکټر علا نظر اصغری سرمرکه لرو. دی په کابل کې د معتادینو د درملنې د سرویس بستریز روغتون په اړه معلومات راکوي.
زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي کور شاته ورسو دنده په کور کې کونسل کانسلنګ ته ضرورت لري. کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري تی بي تا ورته دیسنو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
کمانډر صاحب ډیر په تکلیف یو سم تباشلو او تاسو ته د دې مشکل حل ډیر اسانه دی.
وای څه ډول مشکل دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په تیر شپږ میاشتو کې د 600 ډیر د نشه موادو قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې خلکو اکثریت د خاشخاش او بنګ په تور نیول شوي دي. ښاغلی موحد زیاته کړه د هوایي ډګرونو له لارې د نشه موادو قاچاق در پروس ښکال ډیر شوی دي. امنیتي کارپوهان وایي چې د نشه موادو د قاچاقونکو د نیولو په پرتله د نشه موادو د کښت او تولید پر ضد مبارزه ډیره ګټوره ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه کړنی کوي.
د سخ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته 1555 دوسیې رسیدلې چې تر څېړلو وروسته د دې مرکز محکمو 601 کسان د نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅلاو په تور له شپږو میاشتو څخه نیولي بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د 1499 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د نورو نشه یي موادو ترڅنګ د بنګو او خشخاشو قاچاق هم ډیر سوی دی.
د 1499
شمسی کال د سرطان اسات او سنبلی په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی او د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 355 کسان نیول شوي دي. په دې کسانو کې 55 کسانو یې غوښتل چې د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې هندوستان، عربستان او عربي اماراتو ته هیروین قاچاق کړي.
د سخت کال په لومړیو میاشتو کې بنګ او خشخاش د نشې موادو په لیست کې شامل سول چې اوس یې د افغانستان امنیتي او کشفي ادارې د نیولو پوره صلاحیت لري. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس سخت کال افغان ځواکونو د مالي ستونزو او جګړو له امله د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین ونه کړ. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن وایي چې ناامنیو د نشې موادو قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. دوی زیاتوي چې یوازې د قاچاقونکو نیول مبارزه نه بریالۍ کوي، باید د کوکنارو د کښت او تولید مخه ونیول سي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو اساسي مسؤلیت له نشه یي موادو سره د مبارزې او وقایې په برخو کې همکاري ده. د افغانستان جغرافیوي موقعیت او جرمي اقتصاد څخه را پیدا شوی زیانونو ته په کتو سره باید وقایوي پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي او له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې وشي چې بزګران کوکنار ونه کړي. خو له بده مرغه چې د وقایې په برخه کې اوسني اقدامات ډیر لږ دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې سخت کال په تیرو شپږو میاشتو کې له شپږ سوه اووه اویا نیول سوي کسانو څخه یو سلو اوویست کسانو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې نشه یي مواد بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مې واورېدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر شپږ سوه ډېر قاچاقونکي نیول سوي دي او اوس د معتاجینو پر حقونو باندې خبرې کوو. یو شمېر معتاجین د کورنۍ او ټولنې د بد چلند څخه سر ټکوي او وایي چې دوی ته په سپکه سترګه کتل کیږي او حقونو ته یې پام نه کیږي. حقوق پوهان وایي چې معتاجین د ټولنې تر ټولو ډېره ځپل سوې طبقه ده او باید خلک او مربوطه ادارې حقونو ته پام وکړي. له بلې خوا بیا رواني ډاکټران وایي چې که له معتاجینو سره سم چلند ونه سي نو په زړونو کې کینه پیدا کیږي او درملنې ته غاړه نه ږدي. د دې موضوع نور تفصیل به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري، خو بیا هم معتادینو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي او په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. د آریان په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ له کوره شړلی، څو میاشتې پرله پسې یې له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی.
کله چې عملي شولم بیا کور راته په پته سترګو کتلو، کوڅې ته چې راوتلم څوک یو لس روپۍ راته اعتبار نه کوي، لکه چې زه بیخي په دې جامعه کې نه یم. پور کور کې ما ته کوم حقونه چې درلودم هغه مانه اخیستل شوی و، زموږ رسم رواج چې و هغه کې ما ته په بعد سترګو کتلو. یو خیمه مې درلوده، بس همه هلته به دم نشم کولو او دولت زموږ خیمه دا وران کې مونږ دلته راوړي. دلته چې راوړي په بسر بد هغه چلنه مونږ نه وړي، دلته لرګی سره وهي مونږ معتادان، لکه چې مونږ په زور راوړي. باید هغې نه بعد خو مونږ باید دلته ځان راحت احساس وکړو، کوم چیز ضرورت هغه مونږ ته ورسیږي.
حقوق پوهان وایي چې معتادین هم د دې ټولنې غړي او باید د نورو عامو انسانانو غوندې مناسب چلند ورسره وسي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې دولت او اړوندې ادارې باید د معتادینو د حقوقو لپاره لازمي هڅې وکړي.
د افغانستان قوانین کې د دې ته واضح حق نیول شوی دی، کدا د کور حق ده، د سیاسي او ټولنیز حق ده، د کورنۍ د جوړولو مثلا د ازدواج حق. مثلا یو ځوان دی د معتاد ده، داسې نه شي مثلا په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې، ته مکتب ته مه راځه. که دولت ده، که موسساته ده، که هر ځای ده، باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نسي کار کولی. دوی باید من حیث د یو شخص تقویت وشي چې د دوی کورنۍ ونه شړي. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده. معتادین ته ځانګړې پاملرنه باید وشي.
د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون معالجوي مرستیال ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون له مخې معتاد ناروغ بلل سوی او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وسي.
د افغانستان په قانون کې ده چې صحي کومکونه، صحي خدماتو ارزه رایگان دي. مثلا په صحي قوانین کې هغه انجام د معایناتو ده چې مثلا پر رایگان سره ټول باندې یو نوښت سره تطبیقیږي، څه تشخیص ده او څه تداوی ده. مجموع کې مریضان بر علاوه د حقوقونه نور امتیازات هم باید ورته چې هغه مریض دغه محتاج ده. که چیرې صحي حقوق ورته ور نه کړ شي او په موقع سره ور نه کړ شي نو د دوی فامیل متاثره کیږي. فامیل چې متاثر شو ټولنه متاثره کیږي. بنان د نور حقوقو سره صحي حقوق لازم ملزوم ده. معتادین د افغانستان باید ورکړ شي.
ارواپوهان وایي چې کورنۍ او ټولنه باید د معتادینو جسمي او رواني اړتیاو ته پام وکړي. ارواپو متیولا وزیری وای که معتادینو ته د دوی حقونه ورنه کړل سي نو ډیر امکان لري چې له کورنوی څخه نور هم لري او درملنه یې ستونزمنه سي.
کوم وګړي چې مخدره توکي باندې روغ دیدي هغه ظرفیت چې په دوی کې واغې د تحصیل لاندې راوستی نسي کولی چې د خپل هغه ظرفیت نه استفاده وکړي، نو له کورنۍ څخه د موږ دا هیله ده چې د خپل د کورنۍ له غړو سره په مساوي د یو ځوان د یو مساوي د یو روغ وګړي ورسره برخورد وکړي. هغې ته هم باید هغه حقوق ورکول سي چې لکه یو روغ انسان ته ورکول کېږي، تر څو د ده روان نور هم صدمه ونه ویني او په ده باندې اعتماد وکړي سو وکولی سي همدغه شخص مخکې له دنه چې د احتیاط درلود یا معتاد سي هماغه توانایي ها او استعداد درلود بیرته هماغه پکې راځوندی سي او بیرته د اعتماد په نفس قوي سي. که چیرته کورنۍ له ده سره ښه رفتار ونه کړي، د عقدې برخورد نه دی، حتی د کورنۍ نه لاس واخلي، له کورنۍ نه لرې وطنو کې ژوند وکړي.
حقوق پوهان په افغانستان کې د معتادینو ډیروالي ته په کتو سره وایي چې باید د نورو هیوادونو غوندې په افغانستان کې هم د معتادینو د ملاتړ قانون جوړ سي او تر هغه وروسته یې دولت او نورې اړوندې ادارې عملي کړي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزاد رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې سرویش بستریز روغتون در پیژنو. د معتادینو د درملنې سرویش بستریز روغتون ډاکټران وایي په دې مرکز کې تر ډیره حده د هغو ځوانانو درملنه کیږي چې عمرونه یې د 10 او 13 کالو ترمنځ وي. ډاکټران وایي دا ځوانان ځکه په نشه وخته سوي چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره نشه کوي، خو له ځانونو څخه یې ناخبره دي. دا چې په دې روغتون کې د معتادو ځوانانو د درملنې لپاره کوم امکانات شته او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له رئیس ډاکټر الا نظر اصغری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
په دې مرکز کې موږ طبي خدمات، رواني خدمات او اجتماعي خدمات، البته دا مکمل درې اړخه لري او دوی خپل په میزو کې ډېر اجزاوې لري. طبي خدمات موږ خپل د مریضانو لپاره د خپل ظاهر کشي یا د ریټاکسفیکیشن مرحله دلته موږ خپل لرو. دلته موږ خپل ډاکټر صاحبان شته، سره مجرب ډاکټر صاحبان چې په دې رشته کې تحصیل نه کړي، دوی موږ سره دلته په درې میاشتو لپاره موږ دوی ته دوی لپاره ځای ورکوو. دوی سره زموږ مشاورین کار کوي، دوی سره کانسلنګ کوي، کارمندان اجتماعي سره کار کوي، لباس ورته ورکوو، درې وخته ډوډۍ ورته ورکوو، ځای ورته ورکوو. دا ټول په دې کې شامل دي. او رواني خدمات زمونږ روان چې نسان دي، دوی سره رواني مشکلات چې لري، اتمن حکم مریض هر هغه څوک چې د مواد مخدر نه استفاده کوي هغه ته د مزمنوي ناروغي یا کو اکرنډ ډیسارډر په نوم باندې زمونږ وته یادو چې هغه په خامخا نور زمینوي امراض په خامخا لري، دا ورته موږ دلته تدوي کوو.
تاسو د مراجعین استاذ مریضان کوم ځوانان دي دلته تدوي کیږي؟
دا زیاتره هغه مریضان دي چې اول خود دا چې اډیکټر یا معتاد بایدوسی چغله پر موږ خاص کریټریال لري. هر هغه څوک چې هیروئین یا هر هغه څوک چې چرسکی هغه ته موږ معتاد نشویل، ځکه هغه ځان ته باید خپل کریټریا ولري. هر کریټریا په مطابق موږ هغه مریضان ځان سره بستر کوو. دویم خبره هم ده خبره ده
کوم کریټریا ده تاسو
باید حالک وسی، ځکه موږ فیمیل لپاره یا د خزینه لپاره موږ دلته هغه گنجائش نه لرو. یو حالک باید وسی د لاس کالو نه تر اته لاس کالو پورې عمر ولري. دریم معتاد وسی بعد هغه نه موږ سره د بستر لري ورتیا لري.
تاسو دا ځوانان ټولوي ک دوی سره مشورې او خبرې کوي، پس لغینه چې دوی آمده کیږي نو دلته بیا روښتون ده او راوړي.
زموږ کسان چې صحیح برنامه لري هر مختلف ځایونو چې کوم ذکر دغه کلاینټ یا د معتادینو تجمع هلته ډېر زیات وي، هلته ځي هغوی کې خپل ټارګیټ پیدا کوي چې کوم تنکي ځوانان هغوی لپاره آگاهي ورکوي. هغو ته وایي چې موږ داسې یو سنټر لرو، تاسو کوی شئ چې په زور جبر نه ده، ځکه جبر باندې تدوي هېڅ امکان نه لري، نتیجه نه ورکوي. هغوی هلته آگاهي ورکوي، دوی تک تشویق کوي چې راشي زموږ سراپا مرکز ته. که هېڅ نه راشي دلته سراپا ته، دلته موږ ورته موږ رواني خدمات، طبي خدمات او
اجتماعي خدمات لرو اول دفعه چې د زمغه او صرفان مترشی مونږ ته صحیح کټ ورکو صحیح کټ کې هغه کې جلیټ چې ګیر خپل په پات صفا کل کې یو شامپو د خپل سر زانین زیو ګرمې ورته ورکو د ځان نه خپل جامې وباسي بل جامې غوندې خپل جامې او تخپل باید وینځي ګرمې ورته ورکو که چیرته کوم تکلیف ولري ډاکټر سیمان شتال ته دفعه نور ته مګر که زخم ولري یا کوم نور تکلیفونه ولري هغه مونږ دفعه نم دلته ورته تدوی کوو دوا ورته ورکو پانسمنوي مازیګر پر دې مونږ سره یې دلته مونږ روانشناس لرو روانشناس د دې تصمیم چې مثلا تر د صحیح نتر دی سراپا پر رزي دغه تصمیم قاطع کول لپاره زموږ تر مشاورین د دې سرکار کې سهار د اتونه شروع کیږي د خدمات زموږ تر مزګر څلور بجې پورې بعد هغه نه بیر کوم مریضان چې آماده شي تداوی لپاره کچیرته تنکی زونانی موږ دلته بستر ته راځي کوز کله موږ بستر خالي کیږي او موږ دلته بستر داخل ته بستر
کدار ته وینو کوم لاملونه دی چې زموږ ځوانان نشي ته مخ کړی
زیاتر ځوانان زمونږ چې دی دغه ولد مواد مخدر او د داغین د ناوړه اغیزو نه پغی صحت منی دوی د ناپوهینه زیاتره په دې موتاد کیږي ځوانان یا غل کلن چې دی دغه فامیلونه د نور فعال نه وي ځکه چې دا ټین ایج دی د لسونه تر تلس کالو پورې عمر شکم دی دا ټین ایج عمر دی او دا ډیر یغي عمر ده او باید دې کې والدین ډیر زیات شدید جدي توجه وکړي خپل ماشومان ته دوی زیاتره اکثر انډیوالانو سره چې کینی هغه انډیوالان دوی دغه نه استفاده کوي دوی خپل اته د نه پیژنې چې دا یده ماده چې د زس کم د چی شه ده د زبمال لپاره ګټور سي کوم زره راسي یو دا موضوع ده دویم د چي ډي اکټیو فاميليونه دي زیاتره فاميليونه زیاتره هغه مریضان ته کې زونه نه چې متاسفانه د وی پلارونه یا کورنۍ کې قصخه مخه متدي دغه دوه کټګوري دي چې
د کورنۍ مرسته تاسو څنګه ارزوي په دغه روختون کې آیا کورنۍ مرسته کوي تاسو را دي تدوی په جریان کې
زیاتره فامیلونه چې کوم یو دی ایجوکیټډ چې موږ ورته تعلیم یافته کورنۍ دی هغه موږ سره واقعا خپل هم د خپل د اولاد دغه مشتکلیف نه وی رنزولي او موږ سره سل په سل کار کوي یز تاسو ته ویم چې یو دولس کال موشم موږ ته تدریبي کوو ورته بیرته لاس ته ورکو بیرته چې موږ خبرې کوو ساحه ته ځو زموږ کسان ترځي موږ کې ما درته ویلې هغه حالت ګورو چې به امغه حالت لاس کې چې وخت کله فامیل ته ورځو چې ولې داسې کار کوي هغه وی چې دغه حالت موږ پنځه ورځې پنځه شپې کې چې کوټه نه درغله نو دا ډی اکټیو فامیلونه دي چې دا مشکلات لري
کورنۍ خپل زوی تنکیز بان پرنیدی چې مرکز ترشی دلته تدوی وشي او تاسو ته وغواړي چې په دننه کور کې تدوی وشي تاسو ته څه امکانات لري دلته په دغه روغتون کې
کچیر ته څوک نه غواړي یا څوک مثلا اجتماعي استګما نه لري دا زمونږ تاسو د ټولنې ډېر غټ ستونزه ده چې مثلا دوی د نر شرمیږي چې زمونږ زوی باید په دغه ځکه بستر نشي یا دا چې زوی ترې ته څوک ماما ته څوک خپلوان په خبر نشي هغه دې ته نه حاضرېږي چې دې مشل لپاره موږ خپل اولاد دلته پریدو موږ به بر پروګرام ته لرو مې خوشبخت نه چې هم بیس پونو منه بل پروګرام دی موږ کوي شو چې هغه په هم بیس کې ونیسو البته خپل شرایط لري مریض باید موږ سره موافقه ولري یو ورځې بعد موږ خامخاص موږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي دا درې ټیم مکمل کور شاته ورسو اما خاص کې دنه په کور کې کوم څه کانسلنګ ته ضرورت لري کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري تی بي تا ورته دیس نور ک خدمات رواني غولري مشاور دی ورته مطلب نه کور کې سره مشاوره کوي
په کابل کې د موتاجینو د سرویس بستري زروختون په اړه مو د ډاکټر علا نظر اصغری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ په یو دود څوک نه موتاد کیږي
دادا چې مردار شید چې په یو دود سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي سرور خان د خپلې ولسوالۍ څو سپین ږیري او قومي مشران راټول کړي او د خپلې ولسوالۍ د امنیې قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزه لري اصل کیسه څه ده د امنیې قومندان به څه ورته ووایي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
بان
آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
کماندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسې ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
کماندان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زموږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي، مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسې مرسته راسره وکړئ.
په دواړو سترګو ولې نه ولې نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
کماندان صاحب ډېر په تکلیف یو، سم تباه شولو، خو تاسې ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
که دا مشکل دومره اسانه حل کېږي خو دا نن به یې حل کړم. وایه څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوه ځوانان په پوډر اخته دي.
حاجي صاحب دا تاسې څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اورېدلي.
که یې نه منئ دا دی د مشران به درته ووایي.
بس پوشم پوشم. ښه، اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم.
کماندان صاحب مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي.
ریښتیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي. که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
خاجي صاحب خبره به را لنډه کړو، دا ساقیان څوک دي، څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي؟
قومندان صاحب ساقیان ډېر ښکاره دي، ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني. دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی. لست یې راکوي.
ها دا دی قومندان صاحب، دا یې لست دی. په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم، تاسې بېغمه اوسئ. نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دی ودان قومندان صاحب،
کور دی ودان. مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زه نو ځم چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکړم.
حاجي لالا، دا دی قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو. که والي صاحب هم کار ونه کړه جمهور رئیس ته به ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قومندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دیره والا ستره موشی.
قومندان صاحب خیلی پا خیر خیرت ده.
شکر جوانده اوسی. رازا رازا دقل تا پا دقا چوکی که نه.
سامه ده قومندان صاحب، داده که نستم.
خیرو جان خدای دی خیر کی څنګه راغلی؟
قومندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی. لپرون رئیس و اندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوې؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه مشران خو راغلي وو.
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قومندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم.
یاره خیرو جانه ډېر ساده یې. نو څه مې ورته ویلي وای؟ ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قومندان صاحب ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي، خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو. که والي صاحب ته ورغلل والي صاحب هم ما له کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قومندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل. زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل زه به ولاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوي زما هم یوازې نه پرېږدم. زمونږ او تاسې خوانډي والی ده
یاره قومندان صاحب ځوانده اوسې پنجه که
بېغمه شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.